Radio.
شنبه د ورځې ولسمه د مارچ یو دیرشمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. دا خبرونه د ماښام تر اوبه جو په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپریږي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتې نږدې درې نیمې میاشتې ځنډولي له حکومت سره شریکه کړې. تر خبرونو وروسته به واورئ چې حکومت خو پخوا ژمنه کوله چې انتخابات به نه ځنډوي، اوس څه ځواب لري؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولت د دولت په کچه خبري پیل شي. په ژمي کې له پاکستانه ولک افغان نان خپل هیواد ته ستنه شوي او د فلسطینیانو او اسرایلي پوځانو په خوډب کې شپاره ستنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د سریاعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان سریاعظم شاهد خاقان عباسي د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي از دعوت شروع
دی. وایي د شاهد خاقان عباسي ته د راتلو د بلنې ورکولو اصلي هدف د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی، څو د لانجو د حل لپاره د پاکستان د دولت سره رسمي مذاکرې وکړو. شاهد خاقان عباسي د ولسمشر اشرف غني په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وایي عباسي بل افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو درو میاشتو کې تر 140 سره زیات افغانان له ایران او پاکستان ستنه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
د روان میلادي کال له پایل څخه تر اوسه پورې 145015 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې شاوخوا 2000 تنه یوازې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت یو وار بیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو موده د روان میلادي کال د جون تر میاشتې تمدید کړه. د امریکا یوې محکمې پرون د هغه افغان نول اصل امریکایي عمر متین کونډي نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلاندو کې پر خلکو ډزې کړې وې. عمر متین په 2016 میلادي کال کې د امریکا د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 9 تنه یې ووژل. عمر متین پر پلس نایټ کلب تر حمله وروسته د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. د هغه پر کونډه نور سلمان تور لګېدلی و چې په حمله کې له خپل میړه سره مرسته کړې وه او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ته دروغ ویلی و. خو د اسوشیټډ پرس په حواله د نور سلمان مدافع وکیلانو په محکمې کې استدلال وکړ چې هغه ساده او خوشباوره ښځه وه او عمر متین په مکرر ډول هغې ته دروغ ویلی و. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 14 فلسطینیان وژلې دي. له اسرائیل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطیني مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخو ډب پر مهال د فلسطیني سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکي د ټوپک په مرمیو، رابړی مرمیو او د اوشکې بهون کې غاز د استعمال پر مهال ټپیان شوي دي. فلسطینیانو د غزې په تړانګه کې د اسرائیل سرحد ته نږدې پرلت وهلی او غوښتنه لري چې فلسطینی مهاجرو ته اجازه ورکړي چې هغو سیمو ته بیرته ستانه شي چې اوس د اسرائیل د دولت تر واک لاندې دي. اسرائیلي پوځیان د پولې پر اوږدو په تیارسۍ حالت کې دي. دا اعتراض د فلسطین وسلوالې ډلې حماس پیل کړی چې پر غزې واکمن دی. د ملګرو ملتو په وینا د غزې د 2 میلیونو استوګنو نږدې 1.5 لک کسان یا مهاجر دي او یا د دغو کډوالو زیږیدلي ماشومان دي. اعتراض کوونکي غواړي چې کډوال هغو سیمو ته ستانه شي چې اوس د اسرائیل تر واک لاندې دي. یو روسي هکر یوجین نیکولین چې د مهمو معلوماتو په غلا تورن دی پرون د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. نیکولین 90 کلن دی. د روسیې حکومت واشنگتن د نیولو هڅه کوله. د پچک جمهوریت کې ونیول شو او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شو. پر هغه تور لګېدلی دی چې د 2012 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د ډراپ باکس په چیر د سترو انټرنیټي شرکتونو معلومات غلا کړي دي. که چیرې په امریکا کې محکمه د شخصي معلوماتو او د کمپیوټري غلا او د غلا کړو معلوماتو د تبادلې جرم ورباندې ثابت کړي، نیکولین په 10 کاله بند محکومېدلی شي. او وروستی خبر دا ده چې د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې روزونکی کوچ هیت سټریک له دندې وشړل شو. د اسوسییټډ پرس په حواله هیت سټریک له دې عمله چې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله ونه توانېده چې د کرکټ نړیوال جام ته غوره شي له دندې لرې شوی دی. د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې په خپل کور کې یوه مهمه مسابقه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته وبایلله او په یوه بله مهمه مسابقه کې له ویسټ انډیزه ماتې وخوړه او په دې توګه ونه توانېده چې نړیوال جام ته لار وکړي. په وروستیو دریو نیمو لسیزو کې به دا لومړی ځل وي چې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په 2019 میلادي کال کې په ویلز او انګلستان کې کیږي. دا سدی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات نږدې 3.5 میاشتې ځنډولي د اجرایه ریاست له ویان سره شریکه کړې.
ما در بخش امنیتی و مالی کارهای خود را تخصیص کردید، اما در کل پروسه مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره شغیدلی.
اکثریت دادی خپل خواهش لري زمونږ سره د ملولو مونږ سره د راتللو دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روسیې حکومت په ماسکو کې د یو شمېر غربي هیوادونو سفیران احضار کړي دي او د خبرونې په وروستیو کې د شون رنگونه پروګرام لرو.
سرو کار کې هیڅ خیاتي کوم صرف شاګرد هم استاد نه قیچی کوي او زه ورته ګنډم.
د افغانستان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د وروستي تغییر په اړه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې بهیر اصلي مالک دی. د حکومت د اجرایه ریاست ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته سیاسي اراده لري، خو په دې پریکړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خو پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار دی. جزئیات فرشته جلالزی پراپور کې.
د افغانستان حکومت وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې د ځنډ پریکړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته تیاری لري، خو د دې بهیر د جزئیاتو په اړه پریکړې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې ګڼي. ټاکل شوی چې دا انتخابات سره تم په 14 نیټه وسی، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به تر روان کال د میزان میاشتې په 28 نیټه کېږي. جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حکومت له امنیتي او مالي اړخه د ټاکنو لپاره تیاری لري، خو د دې پروسې اصلي مالکان د انتخاباتو کمیسیونونه دي او هر وخت چې هغوی تیاری څرګنده کړي حکومت به تیار وي. په ټوله کې دا پروسه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. جاوید فیصل وویل حکومت سیاسي اراده لري چې ټاکنې په وخت وشي، خو د انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې د ټاکنو په نیټه کې پر اعلان شوي ځنډ نیوکې لري او د دې عمله مایوسي څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د خپلواکۍ ادارې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پر نازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه توجیه نه لري.
د شهرت سیاسي کار فایل کړی نوې انتخابات ځندوي دا د توجیه وړ نه ده او فاینل حل کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د افغانستان ولسمشر د سه‌شنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې نړیوال کنفرانس ته وویل چې حکومت یې سږکال د ولسوالیو د شوراګانو او ولسي جرګې انتخاباتو او کال ته د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کولو ته لومړیتوب ورکوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د بدلېدو صلاحیت او واک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره دی، خو انتخابات به روان کال ترسره کېږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو له دې سره مخالفت کړی دی چې دغه ټاکنې دي د تلې 28مې ته ځنډېدلې دي. دغه ټاکنې د تلې 28مې ته ځنډېدلې دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د وری په دوهم ازادي راډیو ته ویلي وو چې انتخابات ځنډې شي نو کال یې نه بدلې شي، میاشتې ممکن بدل شي.
انتخابات په مغه خپل وخت کې کیږي، فقط که چیرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلويږي، بلکې د دوه یا درې دونیمو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپل وخت کې کیږي او موږ پوره آمادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په برخه کې هم اندیښنې شته، خو د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسي سباندې اونۍ مخکې د افغانستان د سفر پر مهال ویلي وو چې دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد ویلي وو د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کمانډو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد دا خبر هم کړې چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ میشتې سیمې په نقشه کړې دي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي چې امنیت باید په وخت سره تامین شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره به د دغو انتخاباتو لپاره چې په مني کې به ترسره شي د خلکو د نوم لیکلو بهیر د رواني وري میاشتې په 15مه پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وی د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له درکه 3.1 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناست د وینا کوله وویل د مخابراتي سیستم د مالیاتو د راټولېدلو لپاره یو نوی سیستم جوړ شوی چې له دې سره به شفافیت تضمین شي. خو د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له کریډیټ کارتونو څخه د مالیا اخیستل باید ژر تر ژره ودرول شي. تفصیل له کابل د ناجي صاپی په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیې له اخیستلو ډیری خلک اندېښمن دي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره یو نوی شفاف سیستم جوړ شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناستې ته وینا کوله وویل دغه سیستم د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کارول کیږي او ښه نتیجه لري.
د باندې خطر جوړ کړل دي، هغه تایم راحل مټول وکړه د تیرې شنبه هغه ته ورسولو تدرکات ملي ته ان شاء الله نهایی شوی دی، کار خلاص شوی دی، د دې عملی کولو پلان مې جوړ کړلو، کارونه ټول شوی دی. ان شاء الله چې ډیر وخت نږدې وخت کې دغه نتیجه ورکړي. موږ ډیر غټه وایدم لرو، روسه پورې تقریبا 3.1 میلیارد افغانۍ راټول شوی دی، 10% شوی دی.
د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه، خو د ولسي جرګې غړي له هماغې نیټې راهیسې دغې مسلې ته د شک په نظر کتلي او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو د کموالي له امله ناممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودیجې ته ورسیږي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي وایي په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد شوی او باید د دغې مالیې د اخیستلو لړۍ ودرول شي. د دغه کمیسیون یوې غړي فریبا احمدي کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا وزارت مالیه مطلقا د ملت سره جفا کوي، د خلکو پیسې غلا کوي. دا باید استاد چې دا موضوع په دنیا کې مالیه اخیستل کیږي، مګر دا څه غیر قانوني چې په افغانستان کې اخیستل کیږي په هیڅ ځای کې نشته. فقط د خلکو څخه 10% مالیه اخیستل کیږي او 1 روپیه هم حکومت ته نه ځي. استیزاسی
اوس مهال په افغانستان کې سلور خصوصي او یو دولتي مخابراتي شبکه فعالیت کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسون د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 30 میلیونه سیم کارتونه کاریږي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسون غړي وایي د موضوع په تړاو به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د دغه کمیسون ناستو ته وغوښتل شي او کچېرې دغه لړۍ دوام وکړي ولسی جرګه به یې په اړه پریکړه وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې خپري شي. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راډیو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څه خبره کړی دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزي کتنه کوي.
سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان مزل اسانه نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې په باب یوه مقاله لیکلې ده. د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو سره د سولې په خاطر د افغان ولسمشر له وړاندیزونو پراخ هرکلی وشو او نړیوالو له طالبانو وغوښتل چې د سولې دغه وړاندیزونه ومني. خو بیا هم د واشنگتن پوسټ په دغې مقاله کې د افغان سولې په وړاندې لرلید خړ بلل شوی او په وړاندې پراته خنډونه د 15 پوښتنو په شکل مطرح شوي دي. آیا طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي؟ د سولې تړون به څنګه وي؟ د سولې دغه تړون ماتونکي عوامل به څوک وي؟ د سولې تطبیق به څنګه وي او آیا جګړه به دوام وکړي؟ واشنگتن پوسټ لیکلی چې افغان ولسمشر طالبانو ته یو جامع وړاندیز وکړ، خو طالبانو په خاصه توګه د دوی مشر ملا هبت الله لا هم ځواب نه دی ورکړی چې دا چوپتیا ځینو شنونکو یوه مثبته نښه بللې ده. ورسپاڼې لیکلي که فرضاً طالبان سوله ومني، د دې سولې په شکل باندې اجماع او د ښکېلو خواو افغان حکومت امریکا او طالبانو پښتنو تزاد یو ننګونه رامنځته کوي. واشنگتن پوسټ وړاندیز کړی چې که څه هم امریکا د سولې پریکړه افغان حکومت او طالبانو ته پریږدي، خو د طالبانو د راضي کولو لپاره د سولې د مقررو په جوړولو کې امریکا ډیر واک لري. واشنگتن پوسټ د سولې د خبرو پر مهال د بریدونو دوام، د طالبانو د کوم مشر ترور یا هم د کیلو خواو د کوم ناخوښ عامل لخوا د سولې د پروسې په وړاندې موانع، د سولې ماتونکي عوامل یاد کړي. ورسپاڼې څلورم عامل داسې تشریح کړی چې کېدای شي کیلو خواو له خپلو سیالانو او مخالفینو هم تر بې وسلې کېدو وروسته خپل بقا اندېښنه ولري چې د سولې تطبیق به لاس تنظمن کړي. د مقالې د لیکوال په خبره د دریمګړي ضمانت به دا چاره اسانه کړي. او وروستی عامل د کورنۍ جګړې دوام دی چې د لیکوال په باور د سولې مخالف سیاستوال ځان په خطر کې احساسوي او د ولسمشر غني په ضد به پاڅیږي، چې دا په خپله هغه اړ باسي سولې سیاستوالو سره د لاس او ګریوان کېدو پر ځای له طالبانو سره جنگ ته دوام ورکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28 له قید او شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې د نړیوال ټولنې او غنو افغان سیاستوالو له تود هرکلی سره مخ شو. د ملګرو ملتونو خبرونه ایرن لیکلی چې په ژمي کې د واورو او باران له لګ اورښت وروسته د خوراکي موادو د کمښت او د کډوالۍ د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونه د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په حواله ویلي چې سکهال په 13 کلونو کې په افغانستان کې کم واوره ورېدلې. د ریپورتونو په اساس د اوبو کموالی حاصلات کموي چې دا په خپل په کارنيزو چارو کې د بوخت کسانو د شمیر د کمښت معنی ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته استول کیږي او د کاري فرصتونو کمښت به د دې لامل شي چې یو شمیر بیرته خپل هیواد ووځي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای د دوی ټولې غوښتنې نه دي منل شوې، اوس هم له محکمې پرته وژنې روانې دي او نورې ستونزې هم په خپل ځای دي. له ښاغلي پښتین سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز مرکه کړې او لومړی ترې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د روانې مهمې غونډې په اړه پوښتنه ترې کړې ده چې څرنګه تیاریانې ورته روانې دي. تمه ده چې د اپریل په 8 دغه غورځنګ په پېښور کې پراخه اعتراضي غونډه جوړه کړي. د دې غونډې د تیاریانو په اړه منظور پښتین د مرکې په پیل کې وویل
دغه د پاره موږ په لوکل سطح باندې هلته کمیټیان هم جوړې دي او هغه کار لګیا دی چې څومره هم زموږ نه کېږي. د معاشې هر سیاسي ګوند، د معاشې هر طبقې، ډاکټر، ټیچر، پروفیسر او ملا ملک، چې څومره هم طبقات دي موږ د ټولو سره د ملولو خلکو سره لګیا دي. دوی خپل هم ډېر خلک چې اکثریت دا دي خپل خواهش لري زموږ سره د ملولو، موږ سره د راتللو، دغه د پښتنو یووالي کښې د کردار ادا کولو، نو ډېر زیات موږ ته محنت هم نه بلکې خپل خلک را درومي. الحمدلله ښه درون تیاری شروع دی
کوم سیاسي ګوندونو هم تاسو سره په دې جلسه کې یا د دې احتجاجي جلسه کې د ګډون سرجمنه کړی دا کنه او در سره رابطه هم کړی دا
نه مو د دو کوم دلته د سیاسي پارټو ورکر دی سره ولاړ دي نور سیاسي پارٹی لیڈرانو سره موږ ذاتی کوشش وکړو چې ملاقاتونه مو وشي په لال پته نشته لانه سټینګ ورته نه کېږي په دوی لپاره
یو آخري پوښتنه چې څنګه تاسو دا غورځنګ کوم اهداف لپاره شروع کړی دی نو تاسو څنګه ګورئ آیا هغه اهداف ته تاسو نږدې شوي او که نه او کلا وسم نور وخت هم شته
نه وخت شته دی دا اکسترا جوډیشل کلین څه کومه مسله دا وړه مسله نه ده دا یو یو کیس جب تر څو پر حل شوی نه وي تر هغه پر به موږ ګولار دي یا لاپته افراد دي دا هم ډیر غټ کار دی
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وو تمه ده چې دغه غورځنګ د اپریل په اتمه په پېښور کې یوه پراخه جلسه جوړ کړي او په دغه اعتراضي جلسه کې دوی د پاکستان له حکومت ځینې غوښتنې لري چې په دغو غوښتنو کې یوه دا ده چې دوی ادعا کوي چې د پاکستان چارواکي یو شمېر پښتانه په خپل هیواد کې زنداني کوي او پرته له دې چې هغوی محاکمه شي هغوی وژني او د دوی په وینا په زرګونو پښتانه په پاکستان کې تری تم دي
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د روسي حکومت په ماسکو کې د یو شمېر غربي هیوادونو سفیران احضار کړل او د هغوی د سفارتونو د کارکوونکو د شمېر د کمولو مکتوبونه یې تیره ورځ ور وسپارل د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان وکړ روسي ویلي دي دا کاري د ډیپلوماټیک اقدام په توګه له یو شمېر غربي هیوادونو د خپلو ډیپلوماټانو د شړل کېدو په ځواب کې کړی دی د مسلې نور جزئیات ته فرشتې جلال زی پراپور کې
د روسیې د ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او د ډیپلوماتیکې جګړې د پیل غوښتونکي نه دي یو شمېر غربي هیوادونو په روسیو کې پر روسیا تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په پیښه کې لاس لري او له دې امله یې زیات شمېر روسي ډیپلوماتان وشړل د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون وویل چې پر مسکو فشار او څو غربي ډیپلوماتانو ته د وټلو وای ځکه په وروستیو کې له شتله یو سلو پنځوس روسي ډیپلوماتان له یو شمېر غربي هیوادونو وایستل شو پیسکوف وایي روسیه هیڅکله ډیپلوماتیکه جګړه نه ده پیل کړې ولسمشر پوتین له پیله د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پراختیا غوره ګڼله او ګڼي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مارچ په 9 نیټه وویل چې مسکو به هغو مرشمیر ډیپلوماتان له خپلې خاورې وشړي چې نورو هیوادونو ایستلي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تر دې یوه ورځ وروسته بریتانیا ته یوه میاشت وخت ورکړ چې په مسکو کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وسکړي او د کارکونکو شمیر یې په لندن کې د مسکو د ډیپلوماتیک ماموریت د مامورینو شمیر تر کم کړي خو دا چې څومره روسي ډیپلوماتان په لندن کې پاتې دي نه ده څرګند شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په مسکو کې د بریتانیا سفیر احضار کړ او د بریتانیا پر جنجال پاروونکو او بې اساسه کارونو یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ لندن پر مسکو تور پوری کړی چې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پولند څلورو ډیپلوماتانو ته یې د ویلي ځکه په ورسا کې حکومت له بریتانیا سره د همغږۍ لپاره څلور روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي دي د چک جمهوریت ایټالیا استونیا لیتوینیا او فنلند حکومتونو هم ویلي چې په روسیه کې د هغوی ډیپلوماتانو ته د وتلو سپارښتنه شوې ده د بریتانیا چارواکو ویلي چې د روسیې له لوري وروستی اعلان په مسکو کې د دوی ډیپلوماتیک حضور محدودوي او له دې امله یې خواشني څرګنده کړې ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو یاداشت چې پرون خپور شو وایي چې د روسیې دا کار د حقیقت نشي بدلولای چې روسیه د بریتانیا پر خاوره د دوو وګړو په مسمومولو کې لاس درلود او د هغوی د وژلو هڅه یې کړې ده د روسیې حکومت د پنځشنبه پر ورځ په سین پیټرسبورګ کې د امریکا د قونسلګری د بندولو حکم هم وکړ.
لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي کابل ته د پاکستان د سر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. تمه ده چې د جمعې په ورځ د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته راشي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو درو میاشتو کې تر 140 سره زیات افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځانو 14 تنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې ترنګ په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځانو د اخو ډب پر مهال تیر ورځ د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. یو روسي هاکر یوجین نیکولین چې د مهمو معلوماتو په غلا تورن دی پرون د امریکا د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې روزونکی هیت ستریک له دندې وشړل شو. ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
تاسو مونږ راته وای
زمانم شایما ده. زه خیاطی کوم په پارک انجمن کې.
څو کال کې خیاطی کوي؟
سره کال کې خیاطی کوم.
دلته تاسو خپل ځان ته دکان لرئ که شاګرد دی؟
زه شاګرد یم. استاد می قیچی کوي او زه ورته ګنډم.
ها ها. څه سره کومه جوړه کالی ګنډي؟ سره کوم کالی ګنډلای شي؟
پنجابي ګنډلای شم، اوري جمپر دامن، ماکسی، هر څه چې استاد می قیچی کوي زه ورته ګنډم. خپل مشکلات حلاو.
قیچی کې هم ملاسره او د قیچی هم کوي شي؟
لک لک زمه ده.
څنګه یعنی خپل هم غواړي چې قیچی هم زده کی لیواز ګنډل نه کې تر قیچی کاریه مو کوي هم ګنډي خپل
قیچی کاری هم زمه ده. خو لک لک زره لاس په کورشنی له په باس کې هم ګرځي. کورشنی هم کوم او باس هم کوم.
کوم ټایم راځي تر کوم ټایم پورې کار کوي؟
د 9 بجو راځو تر 2 بجو پورې.
زه چې ګورم دا مرکز چې دلته ټول نامه خدای خصي د میرمنې دي، څنګه د کالی باندې د تر ورځې
مشتریان مو الحمدلله ډیر دي او کالی هم ډیر راځي. هر رقم لباس چې خلک راوړي مشتریان مو جوړ تا ګندو.
یو جوړه کالی 4 روپۍ ګندې. باز خلک د شکایت کوي دا خصي چې کاروبار کوي دوی له قیمت فروشه. تاسو څنګه
نظر په کالی ده؟ پنجابی په 200 غندو او جمپر دامن په 300، استاذ په 300.
څنګه دا کاروبار خوشایند ده چې دلته تاسو ټول میرمنې هستی، دکان لري او نور میرمنو ته کار کوي راځي دلته؟
الحمدلله گزاره کیږي او شکر رضایت لري د خپل کاروبار د کونه چې وځو کنه باید یو شی زده کو. ام فکر مو بل کیږي ام خپل خوان سره بازو کیګم، یعنی خپل د کور مشکلات علاوه شو. خزه باید سواد زده کی. خزه باید چې سواد نه لري لکه زه کار مار زده کی او زه فعلا سواد نه لرم. یو شی خو غندم، یو کالی مالی یو د سترسي په یو شی باندې خو ولرم کنه.
ډیر زیات مننه تاسو ته د لا بریا او په هیله.
شکر زنده ژوندای اوسئ.
مسعود نیازی د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مینه وفا د لوګر لازرې ولسوالي پر استولې سمس کې پر دې ټینګار کوي چې د ولسي جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي او د پوسنوي وکیلانو باندې تور هم پوري کوي چې د وطن خیر نه غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي له پاکستان سره د سولې خبرې د وخت ضایع کول دي. ولسمشر اشرف غني باید په مستقیم ډول د سولې خبرې له طالبانو سره وکړي. بشیر حبیبزای د لوګر لازری ولسوالی لیکي د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د کابل ته ناراضي ځکه چې له د سره خبري نتیجه نه ورکوي. عبیدالله سروری د لغمان د الشنګ ولسوالی پر سوالې سمس کلی کی وسوال طالبان باید سولې ته حاضر شي کنه د هلمند په چیر به پټول افغانستان کې د دوی پرست اعتراضی غونډه جوړ شي. حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي په هلمند کې باید ټول شار وترل شي او د سولې سره او ولسی پاتون سره خلق یو ځای شي. عبدالرحمن لزابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د طالبانو لپاره دا یو فرصت دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی خو دا غوښتنه یې کړې ده چې ولې زما سمسونه نه لولئ خو موضوع یې نه ده واضح کړې. دا ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته رسېږي. البته زموږ خپرونې د ماښام تر اووه بجو پورې ادامه لري. په بلې خبری مجلی که احمد جعفر احمدی لطاف سرده. احمدی صاحب سهار مبخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب